السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره لوړ پړې پلاوي نن د امریکا پلازمینه واشنگتن ډي سي ته ورسید. امریکا کې میشت افغانان د دې سفر په اړه څه وایي؟
د ولسمشر تګ امریکا ته طبعاً د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده.
افغان خزی له دې سفر څه تمه لري؟
موږ تمه د ولسمشر څخه او د لوړ پړو چارواکو څخه دا ده چې د هېواد امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت د کرونا د پیښو زیاتېدو ته په کتو د قرنطین موده وغځوله. تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت څاروان واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید. د هرات والی وایي یو سل دېرش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوي دي او د یو تازه راپور له مخې تیر کال په نړۍ کې نږدې 215 اویا میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. ټاکل شوی چې شاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره هم خبري وکړي. واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په چیره بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا کې د یو نوي باب پرانستل بلل شوی دی. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی آکار به له امریکایي پلاوی سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبیني. د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبیني. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سل دیرش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. ولی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د ده په وینا زړور پریکړه یې کړې ده. د هرات والی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوي طالبان به د شندن، زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء د رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووژل شو. په ننګرهار کې وی حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولۍ ووژل شو. ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء د رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی و. د وشلو مسؤلیت تر دې د محکمې ډلې په غاړه نه اخیستی. په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پیشه شاوخوا دولسمې بجې د مزار شریف شهر د سیدآباد په چوکي وشوه. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویندوی وایي چې په دې پیشه کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تورو شیشو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادعا رد کړه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
سکوت ولسوالۍ ازر حقیقت نداره، ادعای کاذب است.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړې و چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. له بل خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازره کې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. افغان سفیر جاوید قائم ازادي رادیو ته وویل د دې خونې د جوړولو لپاره له یو کال راهیسې کار روان و. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین په اړه پر روابطو تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار ازوویل چې د دې کلتوري خونې ترڅنګ د افغاني غالۍ یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوی دی. د شاغل قائم په وینا د افغانستان د کلتوري خونې په پرانستونکو مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. نیویارکنس رسپانی د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اتمی انرژي پر مرکز برید د یوې کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوی دی. له دې راپور سره سم تر اوسه پورې په کارش کې د ایران د سانتریفیژونو د ټکنالوژۍ پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. یو خبری سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکه په کارش کې د ایران د اتمی انرژي د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اتمی مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړی وو. د اروپای اتحادیه مشانو په بلاروس کې د خلکو د سپلو د پاترسیدو د غوښتنې ترڅنګ پر دغه هیواد د نورو اقتصادي بندیزونو پر لګولو سلا وکړه. دوی نن د بروکسل په غونډه کې د بلاروس د زورواک واکمن الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر لویو عایداتي سرچینو او دغه هیواد د اقتصاد پر کلیدي سکتورونو بندیزونه تصویب کړل. د لوکاشینکو رژیم د تیر کال د اگست میاشتې له لانجمنو انتخاباتو راوروسته په دې خاطر تر نړیوال فشار لاندې دی چې سیاسي مخالفان او خپلواک رسنۍ په بیرحمانه ډول ځپي. او د یو تازه راپور له مخې تیر کال په نړۍ کې نږدې 215 اویا میلیون تنه د مخدرو موادو د استعمال له کبله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نن په یو راپور کې وویل تر 14 میلیون ډیر نور د مخدرو موادو د استعمال له کبله په روغتیایي ستونزو اخته شوي دي. په راپور کې د افغانستان، کرواتیا، ګرجستان، ایران، قزاقستان، هنګری، پاکستان، روسیه، رومانیا او اوکراین یادونه
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټي 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 18، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 25، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 چټي 40، او جلال آباد کې به اسمان زای زوریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 چټي 25.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن واشنگتن ډی سی ته ورسېد. لخاغلی غنی سره په امریکا ته په دغه سفر کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. تمه ده چې دوی سبا ته د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په دې اړه په موخه یو راپور ته
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمیر نور جکپوري چارواکي شامل دي. دا هیئت تیر شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مستو. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توسعې کوم کار
په کار. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی په دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړې. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاسه د رډو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري، او د مجلسونو لوی برخه پر دی ورګلز شي د افغانستان او امریکا ترمنز د اړیکو نوې پړاو پیلي په دې برخه کې اقتصادي همکاري د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري شوي چې طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتونو نظر وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو نظر وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزوریانو استفاده کوي. دا تر وخت پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مدي ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتماً دا به مرکزي بلاخه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشارکت نقشه ده.
له ازادي راډیو مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته رسیدلی دی، تمه ده سبا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان څه وایي، په استازیتوب یې دوه فعال او شنونکي عزت الله شمزی او دلاور فیضان ازادي راډیو ته وایي.
زمانم عزت الله شمزی دی، زه د امریکې په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله حیات نه چې پراس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی دی او دوی امریکې ته سفر لري، د دوی نه زما هیله او غوښتنه دا ده چې د امریکې له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شر نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دوی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
زه دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللی باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبیعي خبره ده دا به د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللی اعتبار او پارټنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي د افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ډی سي او ممکن په نیویارک تیری کې. خو په دې وروستیو کې اوریدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص کړ، نو دا خپل یو سوال برانګیز ده او پوښتنه را ولاړې.
و اوس به هم د زینو خزو غونه واورو چې دوی امریکا ته د افغان مشرانو د سفر په اړه باندې څه نظریات لري.
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعال زموش تامه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی. موږ افغانان خصوصا خويندې د ولسمشر څخه او هم چنان د امریکای د ولسمشر څخه ترڅو افغان خويندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسراوړنی چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لاسراوړنی خويندې پاتې شي او هم چنان خويندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکړي، په اقتصادي چارو کې فعالیت وکړي، په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای.
مختمن د ولسمشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د هیواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یو طریقه حل کړي، د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی، صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي، دا هم د دوی خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړی دی مننه کوو، نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړی چې موږ ووایو چې ښځو دپاره خدا توره وکړه. ښځو دپاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپل طرحه خپل ځوانانو ته ورکو، زما فکر کې ملت راجیو کو ډیر ښه ده، نه خارجي سیاست و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته خوږیاست. اوس به هم ورشو د ولسی پاتونو راپور ته. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړو په زیاتېدو د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوې دي. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشري ډیره د پخوانیو جهادي قومندانانو، د ملي شورا د یو شمېر غړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دغه ډلو پر ضد ګواښ کړی او ویلي دي چې باید وسلو ته لاس نه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسی پاتونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، پولیسی جرګه کې د ننګرهار استاذ حضرت علي او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو پر اپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړي عباس ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري، خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنځ انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هرڅه مو د ملیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړی دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو هرکلی کړي او د دې لړۍ د پراختیا هیله خودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته ویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري، حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه دریغوي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاسول مهم نه دي، بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی، ځکه د دوی په وینا په دې کار سره باید د جانبي عوارضو مخه ونیول شي. لډلی میرزا محمد یارمند ازادي رادیو ته وویل
استجالیت یو داره،
اما په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کون کی مدیریت سی، ځکه دا سینسی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نشته کوي او د شارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسی.
دا په داسې حال کې ده
چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خلکو ته ګواښ وکړ او ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وس هم د کورونا په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده به د سرطان تر اتلسمې دوام ولري. په دې اساس به د ودونو، هوټلونه، ورزشي جمنازیومونه او ورته نور مرکزونه تړلي وي او په یو شمېر دولتي او ټولنیزو مرکزونو کې به هم بندیزونه جاري وي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نور اونیو ته وغځول. د دغې پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر اتلسمې نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کېږي، همینان د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر یې د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامله دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري، هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا په کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسیدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنټین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنټین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنټین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنټین ووسي، خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنټین وي دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونو څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راشو درشه لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي رویا رامش به وویل چې د قرنټین مودې په غځول سره د کورونا مخنه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټولنه کې خوره شوې ده.
دا مرختیا وزارت باید د قرنټین هغه وخت جدي نیولای وای چې د ناروغي په خلکو کې خپره شوې نه و. اوس د قرنټین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې د ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوې، نو کچیر قرنټین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړی ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په ورستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي. دوه واکسینونه د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تایید شوی دي. په افغانستان کې د کورونا شمیرې مخ په لوړېدو دي او عام روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ چې په ورستیو اونیو کې د کورونا د مړینې شمیر زیات شوی چې افغانستان د درېمې څپې اوج ته رسیدلی. عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1900 وش پته تنه په کورونا اخته شوی او درش پته تنه ترې مړ شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ازمایښت او ناروغۍ درملنې لپاره کم امکاناتو ته په کتو اټکل کیږي چې د کورونا د خپرو شوی او شمیر به تر دې زیات وي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ متخصص،
کرونا یو ژوند کې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د کونړ په ناړیا او اسمار ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړک وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو په مخ تړلې. د دې کار له عمله د یاد ولسوالیو ترڅنګ د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو اوسیدونکو هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کونړ د راپورته.
د کونړ ناړې او غزی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو وی لې یوه هفته زیاته موده کیږي چې وسلوالو طالبانو اسدآباد ته غزیدلې لارې تړلې او هر ډول تګ راتګ پرې بند کړي دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ضیا د غزی آباد اوسیدونکو عبدالرحمن راته وویل چې وسلوالو طالبانو د لارو بندولو ترڅنګ پرې د سخلو او د ځمکو خړوبولو به هم بندي کړي دي چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا څو مورز دي لارې بندې شوې نن هغه پیدا راو لار هغه نن بند شو. دلته مشکلات دي، دلته بران شوې دي، شراره سیند نه بس ستونزې دي، مریضان دي، دوایاري نشته، حالات ډیر خراب دي، ماشومان هم ډیر پاتې شوي یو طرف ته تلل نه کیږي.
د کونړ ولایتي شورا وای پر یاد لار د ختیځ نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو وسیدونکو هم اسدآباد، جلال آباد او مرکز پارون ته تګ راتګ کوي. د دوی په خبره کې په غزی آباد کې وسلوال طالبان د لارې بندولو ته دوام ورکړي نو ولسونه به د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د ولایتي شورا غړی او د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شیرزمین خان
د غلاره د مخالفینو لخوا بند شوې ده چې د دې بندیدو په وجه باندې د غازی آباد ولسوالۍ، ناړې ولسوالۍ، کامدیش او برګمټال ولسونه یو خوا د غذایی موادو د مشکل سره مخامخ دي، بل خوا د کورونا مشکلات هم دي، مرزونه ډیر دي. په هغه ساحو کې د غلارې بندیدو په ولس باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی. ټول ولسونه رواني تکلیف سره مخامخ دي او کدا لارې وګده شي نو دا مشکلات ورځ په ورځ باندې زیاتیږي.
حکومتي مسولین به ویل تیر څو ورځې هڅه پیل کړي چې د ناړې او اسمار ولسوالیو ترمنځ بند لارې لمینونو او نور موادیو پاک کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
ناړې نه تر غزی آباد پورې لار پاک شوې ده، او اوس د غزی آباد نه تر اسمار پورې چې ډب خوړه او ډب روړو او دغه ساحې دي هلته هم زموږ عملیات روان دي، او انشاء الله په نږدې وخت کې به دا لار خلاصه شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ناړې او اسدآباد ترمنځ د لارې تړلو او هلته د حکومت لخوا د پیل شوو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. دغه لاره په داسې حال کې د ترافیکو پر مخ تړل کیږي چې د نورستان د دوو ولسوالیو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اتیا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پر لاسونو سقوط شوي دي.
نوم دې څه دی؟
سارا.
سارا جانې کلاب ته راغلي، ورزش کوي؟
نه.
څونه موده کیږي؟
د سه یو هفته کیږي.
یوه هفته کیږي. ستا خو وزن ډیر ښه دی، فټ یې. څنګه راغلي؟
څنګه غواړم منده مې جوړ کړم.
مثلا څنګه عضله جوړه کړې؟
عضلې مې جوړم او نس مې غواړم چې وړکای شي.
ښه ښه. د څو کلو یې؟
زه د شپاړس یم.
د شپاړس کلو. مکتب دې خلاص کړی؟
نه، یو لسم صنف کې.
یو لسم صنف کې. ښه. زړه پوري دی درته ورزش؟
ډیر زیات.
څه تغیرات دې تر اوسه پورې احساس کړی وجود کې؟
تر اوسه مې څه خاص تغیرات نه دي احساس کړی، ځکه لږ وخت کېږي، یو هفته کېږي، ډېر وخت نه کېږي.
غواړي چې په ورزش کې مډال واخلي، قهرماني ترلاسه کړي؟
د څه خاص فکر مې نه دی کړی، خو پسې دا مور کوم تر اخره ان شاء الله.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دې تشویقي کا څنګه؟
نه، تر اوسه خو کور کې مور مې خوندې دا ټول تشویقي، خو د پلان لخوا د څه خاص اجازه نه لرم، خو بس بل دی به وسینو.
اچھا اچھا. دلته ځنګړی استاد لري کله ټول سره یو ځای تمرین کوي؟
نه، ځنګړی استاد مستاد نن نو راغلی.
څنګه خپل غواړي چې د فټنس په برخه کې ډیره مختلفه شي کده زیبایي اندام؟
نه، زیبایي اندام.
ښه. وزن دې اوس څو کیلو ده؟
شپېته.
شپیته ده زیبا یندم که خو وزن زیاتیږي نو ته غواړی چې څونه شي
ډیره نه خو بس چې لګ چاغه سم او لګ می وزن ډیر سی
څه فکر کوي چې ستاسو کولا کې به رول ولري
ولا تر سمې ده څه خاص فکر نه درته کړی
خامه خایل لري هات باندې لري سارا جانې بریالیتوب درته غواړم
منن شوندې